این مجله رسیدیم. در برنامه یک ساعت دیگر با احمد تکل باشید. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې به د معارف له یو رضاکار خدمتګار سره معرفي شي، له متی الله ویسا سره چې د هیواد د محرومو سیمو ماشومانو ته یې د قرطاسي مرستې رسولې دي. ویسا د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښوونځیو لپاره هم کتابتونونه جوړ کړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ کې، او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانیستی. چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې، یو د مرجې په ولسوالۍ هلمند ولایت کې و.
د متی الله ویسا مفصل خبرې به په همدې خپرونه کې په ازادۍ مجله کې واورئ. خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مسؤول قومندان هیله څرګندوي چې په څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړه ختمه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو دیني عالم د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی، او د سوریې په شمال کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواکونه د امریکا د متحدو ایالاتو نورو مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې حنیف اتمر دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال ډونالډ هریسن سره په کتنه کې وکړې. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر له قوله وایي په افغانستان او سیمه کې اوسنیو ګواښونو ته په پام سره د افغانستان هوایي ځواک د تجهیز او روزنې په برخه کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان چمتو دی چې د خپل هوایي ځواک د هغو اړتیاو یو لست د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپاري چې د وسلوالو د ځپلو لپاره اړتیا ورته لري. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره خپره شوې خبر پاڼه د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له خولې وایي چې هیواد به د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغان ځواکونو په لازمو او موثرو تجهیزاتو سنبال کړي. ډونالډ هریسن همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکوي. افغان چارواکو د تختونکو له منګولو د دایکندي د ولایتي شورا د منشي شایمان محمدي خلاصېدل تایید کړي. د دایکندي والي معصومې مرادي ازادۍ راډیو ته وویل شایمان محمدي تېره شپه 8 بجې د امنیتي ځواکونو په هڅو د تختونکو له منګولو وژغورل شوه. د دایکندي والي په وینا میرمن محمدي دا مهال په کابل کې ده، او د دې د تختونې په تور دوه کسان نیول شوي. د دایکندي د ولایتي شورا منشي شایمان محمدي ورمه ورځ د کابل د دشت برچي په سیمه کې ناڅرګندو وسلوالو وتښتوله. د کابل پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. نال معلومو موټرسایکل سپرو پرون ماسپښین د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې یو دینی عالم په ډزو وژه. چارواکي وایي برید کوونکي پر موټرسایکل سپره و او پر مولوي احمد شای دزې وکړې. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل مولوي احمد شاه د ښار په یو جومات کې د قرآن کریم د ترجمې له غونډې وروسته بل جومات ته پلی روان و چې برید پرې وشو. د خوږیاڼي په وینا وژل شوی دیني عالم کومه حکومتي دنده نه درلوده، او د پیښې په اړه امنیتي ادارو څېړنې پیل کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 50 روغتیایي مرکزونو او دوه ښوونځیو په حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په یوه هوایي حمله کې یو روغتون د دوی ویجاړ شوی او لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي دي. دا برید چې په شمالي خارګوټي ماراتن نومان کې شوی 8 تنه نور پکې نادرک دي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي روسي جنگي الوتکو د روغتون هدف ګرځولی و. د ډلې په وینا په حلب ولایت کې د ازاز په نوم خرګوټی هم د ماشومانو پر یورو هلته هم په د ماشومانو پر یورو روغتون توغندای لګېدلی چې 15 کسان یې وژلي دي. او ازاسته په یو نږدې کلی کې پر یو خونځي په هوایي حمله کې او کسان وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. متحده ایالاتو، اروپایی ټولنې او ملګرو ملتونو دا بریدونه غندلی او له نړیوالو قوانینو څخه سترغړوي بللی. د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له سوریې چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیره شپه دمشق ته رسیدلی. سټیفن د مستورا سوریې ته د رسیدو پر مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته څرګندونې وکړي. تمه کیږي چې نوموړی به نن د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون له یو شمیر چارواکو سره وګوري او له هغو سره به د همدې میاشتې په پای کې په ژنیو کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې میاشتې په پیل کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال وځنډولې چې د سوریې حکومت د روسیې په ملاتړ د رژیم د مخالفانو پر مهم مرکز حلب ښار پراخ پوځي عملیات پیل کړل. خو سټیفن د مستورا هیله مندي ښودلې چې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري په 15مه نیټه بیرته خبرو اترو ته راستنه شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې پر بیلاروس د لګیدلو بندیزونو یوه لویه برخه لرې کړي. له دې توافق سره چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو وکړ، پر بیلاروس یوازې د وسلو د اخیستو بندیز پر ځای پاتې کیږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وویل د دې بندیزونو په لرې کولو سره له بیلاروس سره اړیکې او وضعیت په یوه شپه کې بدلون نه مومي.
With this decision of lifting most of the sanctions,
لدی پریکړه سره ډیر بندیزونه او ډیر محدودیتونه لری کوو، موږ داسې وضعیت نه غنو چې غنې په بیلاروس کې هر څه په یواش پکې سم شول. خو موږ پر دې واقعیت سلا شو چې موږ په تیرو کلونو کې د بیلاروس لخوا ځینې هڅونکي اقدامات کتلی او د هغه څه دي چې موږ غواړو پر راتلونکي کې ملاتړ وکړو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لکاشنکا ادارې د یو شمیر سیاسي بندیانو په خوشي کولو او همدارس د اوکراین په کړکیچ کې د منځګړتوب په خاطر تر یوه حده د لویدیز ملاتړ راخپل کړی. په اوکراین کې د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 280 تنو ته ورسید. د اوکراین د روغتیا وزارت د دوشنبه تر ورځې پورې د دې ناروغۍ له کبله د 286 کسانو مړینه تایید کړه. په نویو قربانیانو کې دوه حامله میرمنې او څلور ولس کلن ځوانان شامل دي. په اوکراین کې د انفلونزا ناروغۍ چې له سپتمبر میاشتې راهیسې خوره شوې، ډېر تلفات یې په کیف او اډیسي ښارونو کې اړولي دي. سربیره پر دې چې اوکراینۍ رسنۍ په دې هیواد کې د خوږ د انفلونزا چې په H1N1 مشهوره ده د ویروس د موجودیت خبرونه ورکوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بامیان کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 2 چټې منفي 12. په فیض آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1 چټې منفي 8. په ګردیز کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفي 6. په کابل کې اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 12 چټې منفي 2 درجه. په هرات کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 1 درجه. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 18 چټې منفي 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 1 درجه. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټې منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
زمږ غږ لا ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې په هلمند کې د عملیاتو مسؤل پوځي قومندان هلمند دی چې پراتلونکو څو میاشتو کې به په دې ولایت کې جګړې پای ته ورسیږي. عبدالجبار قهرمان چې د محل په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي، ازادۍ رادیو ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کموالی راغلی. نوموړي وویل د هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر کېدو ته وهڅوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکې په مقایسه را کم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمی راغلی. عبدالجبار قهرمان د هغې اپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلي قهرمان هیلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمام شي.
زم ایجاد شوی دی څو سر په مخالفینو کې هغه په سر کې سر په دې پوهېدل دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی پنځه ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤل په داسې حال کې د غلطه د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار قهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشوره او لوجستیکي مرستې وي.
تمرکز پر دې چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې کې مثلا بعضې امکانات مصالح قوتونو ته برابر کړي. او زه هم پر دې باندې چې وضعیت ته ګورم، وضعیت په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت کې
په دې وروستیو کې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
قدر مناوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کړې.
داعش او طالبان په بیرحمۍ اوسنی افغانستان ته خنډونه جوړوي. دا د انډیپندنت بریتانیا ورسپانې د تبصرې سرلیک دی. په دې لیکنه کې د سخت دریځو ډلو له لوري د خلکو د وژنو، سر پرې کولو او د ښځو د وهلو د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو وروستي او اتیا مخیز راپور ته اشاره شوې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتوالی شي. انډیپندنت وایي په وژنو سربیره د داعش وسلوالو سخت دریځو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې 15 ښوونځي بند کړي چې په نتیجه کې د 4900 نجونو په ګډون څه باندې 14000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. همداراز 341 ښوونکي له کار کولو راګرځولي دي. نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتو پر روسي راپور تبصرې کښلي دي. خو ګارډین بریتانی ورسپانې د ناټو او امریکایي پوځیانو د قومندان جان کیمبل پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي جان کیمبل چې په افغانستان کې د کار موده په پای ته رسیدو ده ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت نه بدلی شي. د ویلي سره لدی چې د جګړې یو بل سخت کال را روان دی، په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان به د طالبانو خلاف په جګړه کې فعال رول بیا پیل نه کړي. ورسپانه په عین حال کې لیکي چې هلمند ته 1500 امریکایي پوځیان استول شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ګارډین وایي چې په سنګین او مارجه کې دولتي ځواکونه تر فشار لاندې راغلي، خو کیمبل وایي چې هلمند ته لیږل شوي ځواکونه به په جګړه کې برخه وانخلي او د دوی رول به یوازې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکول او د هغو روزل وي. ګارډین ورسپانه کاږي افغان امنیتي ځواکونو چې په 2014 میلادي کال کې جنګي مسؤلیت په غاړه شوی لا څو کلونه نور هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د جنرال کیمبل څرګندونې راخیستې دي. واشنگتن پوسټ وایي کیمبل 13 میاشتې پخوا افغانستان ته په دې هیله ولیږل شو چې دا جګړه به پای ته رسوي، خو ده په داسې حال کې چې د قوباندې سپارلو ته تیاری نیسي وویل ائتلافي ځواکونه به دلته پاتې شي. واشنگتن پوست د کیمبل له قوله لیکي نه یوازې د امریکا متحده ایالاتونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه اوس د اوشتبهالو شمنو خبرې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی اولا ویسامو د قلملار ټولنې له نویو فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبیح الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فاران چې د زبیح حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبیح حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فاران زیاتوي
کسب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کم دی زیات استعمال لته. ډاکټر صاحب شاعري کې د درې قسمه چې کم دی تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعري کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږ ژبې شاعر عباسین یوسفزی غونډې ته د زبیح حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا ده چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسې فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای هلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر مخلي.
په ان حال کې ډاکټر زبیح حسن د خپل پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج دي شعر را وسپړو او د شعر مقام د ټولنې پر رغونه کې واضح کو یو بل ته چې مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زمونږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبیح حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعا هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
ورمکڑا ریت کڑا پر پکی
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر علي ځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متی ولا ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی متی ولا ویسا، د قلملار ټولنې مسؤول، ستړی مسي
نیکیل یو سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اورېدونکو ده.
ویسا صاحب تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی، په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی؟
خدا ځل چې راغلی یم، په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه. هغه کارونه ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو، خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو. دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار، زابل، میدان وردګو، کابل په دې ولایتونو په ولسوالیو کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي. لږه څخه د هرات، فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم، له ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده. دې په څنګ کې مې له ډیرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ساسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و، کتابونه مې راټول کړي و، تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست، یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیست. چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې، یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو. یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او همداسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې، هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري، پرانیستل شي او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی شي. او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسې په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې مو له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي، هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه، چوکۍ، د شپخانو کټونه، بوټونه او د ماشومانو برخه د لوبو ځینې شیان او د کرتاسې وه چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار قدري روغتون چې د پوهنتون روغتون د علاقه سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاسه ورکړي وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي، له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو. د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومې ورکه چې د دوی د پرنټ لپاره په کاروي، هغه به د هلمند پوهنتون، د روزګان پوهنتون، د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو. دغه مواد کېدای شي دایمي سي، یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي. کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول، ګمرکات خلاصول، تر هر ولایت پورې ویشل، د ټول کلملار ټولنې لخوا څخه کیږي او لیږل تر افغانستان پورې، هغه د افغان محصلینو چې رڼا نومیالۍ مصلحې مشرک کوي هغه رالیږي.
مخکې چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې وو او په دې وروستو کې مو په اروپا کې لږ چې کوم افغانان دي له هغو سره مو رابطه مستده، د خیر یو ګام ده، د خیر یو اقدام ده چې هغوی هم ستاسو سره په دې کار کې د سهیم دي او برخه یې واخیسته. تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې، هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوي دي؟
نیازی صاحب، موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو، یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي، خلک په معارف کې شکیل کړو، یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د ښوونځي ساتنه وکړي، هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي، د زده کړو مخه نیسي، له هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي، یعنی ولس دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي. یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونو ته زه تللی یم، فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته د ولسونو سره غږېدلی یم، په ډېر ژر وخت کې به ډېره ښه نتیجه مرکې، یعنی په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودي، دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي او نجونې به هم د هلکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي، نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول، مکتب ورته رسمي کول، هغه ټول کارونه به موږ د قلمدار ټولنې لخوا څخه کوو.
ویسا صاحب، یوه بله سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویل د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله وه، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دی وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپیږي، خو ډېر کوشش به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې هم هغو ته د مجله ورسو.
ویسا صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کول، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې لاغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تیر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خویندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. درېیمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې یې مکتبونه بندي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودي خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه تمارې شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ کلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤول پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پوري چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو ښوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري دغه دا او کې د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه زیاته ژوندې اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون استاد اغلی زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړې چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریست ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا مال خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هتا له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې میرا ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، هتا انټرنټ کې کله نه پیدا کیدله.
جنجالونه خو هم تبن ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سکه کې معلومات راته راکړئ او بل دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې یاته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه د موږ خپل خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزیدي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای شي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډیر جالب و، او هغه کس خپله هم ډیر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یوې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډیر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په هغه دوره کې خځخپل مطالعه ما صرف فکر کاوس دا یوازې یو وزیر ده ول دې ډیر نور کارونه کړی مثلا د پښتو ژبې پیوري لیکواله او محققه هم و یعنی ما ته جالب دا و چې په هغه دوره کې دا سغختل محققه مخصوصا خزینه من لرو او نور دا د افغانستان د خزو د سرسخت او مدافع له جملې څخه و ان ما دا فکر ما ته نکاو چې په پخوا وختو کې هم دا خزینه من درلودل چې د خزو د مدافعانو څخه اوسي او بل داسې د افغانستان د خزو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده دا ما ته ډیره جالبه وه بل د لنډې کیسې هم لیکلې دا هم ډیره جالبه ده څنګه د دې کیسې دا یو مور وه دا د یو کور ښځه وه دا یو خپل اولادونه یې درلوده خاوند یې درلوده دې دونه ډیر نور کارونه هم کوله او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه یعنی ډیره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې ډیر مډالونه یې درلودل ډیر تقدیرنامې یې درلودلې د دې باره کې ما ډیر معلومات ولوستل د خپل ځواني نه ډیر کارونه کړی وو ډیر مډالونه لاسته راوړی وو ډیر په خوا کلو کې البته
استاد د سیرت ویلای سي چې دا کسان چې په مجموع کې معرفي شوی دي کوم دي معاصر وخت کې دي کوم د پخوانو وختونو هم څوک راخیست
البته پخوانو وختونو هم دي حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه ملکه سرایا امینه کشور کومار بله بله حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې دغه تکلیفزم درلود
سلو کلونو
بله تیرو
سلو کلونو کومې مېرمنې فعال وي تاسو
بله د دې پیړۍ
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مم کومه مېرمن معرفي کړې ده اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده ولی د ډیر نور کارونه هم کړی دي په خو وختو کې د خپل په اکاډمي علوم کې استاد و او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستریم لري دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال سي دي ماستریانه او ډاکټرګان لري او دا خپل بنسټي خودون کې د مېرمن بهیر د ټولنې ده او هم دا د خوست ولایت د خزو د چار رئیس و یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره داسې ماته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد وه څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار یې کړی ده البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی هر کله اته یعنی د کله سه مهاجر او خاتمن د طالبانو په وخت کې و یعنی طالبان وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخسي څه خیال لري په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوي پسې که به په همدغه څلر وستو مېرمنو باندې اکتفا کوي
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته په خپله ډیر جالب اوسي ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل یعنی ډیر تشویق کړم او وی څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم ان شاء الله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته تشویق سویم چې زه تا ډیر په خو دا ورول معلومات راټول کړم
دا خدای ستي تقریبا په خارونو کې دي
بله
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړی دي د کلیو له مېرمن سره په څه کوي په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې یا تا داسې مېرمنې هم ستدې چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یي او د یو قوم مشري وکړي یا د عقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن سته مثلا مېرمن فیروزه دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده دا داسې نه دي چې تنه مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګل په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتماً به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و دا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، فرزن همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ده چې معرفي سي. یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعال وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لانه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد وو. تازه یې د ژوند په 15 پسرلی پخې خوچه نوای په مری کې وچه شوه. د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتون کې په دې نظر دی چې شعر د فکر او تخیل له اړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، یو پکاڼو تعمیر سوی بل شودو څخه جوړ سوی، یو پکاڼو تعمیر سوی بل شودو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې. ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور وو له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن باس مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر باس کې مو د کیسې د نثر په حصه کې راته ویلي وو چې نثر باید روسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حصه کې راته ووایاست چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې به کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي یو کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پایل شي، شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه را ورپیژني، په تشریح توګه باندې وروسته بیا دوه نفره درو نفره په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته دغه سم کېدای شي چې یو کیسه ډیالوګونه لري، خو په خپل نظر باندې به خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپل په کیسه کې ژوندۍ والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خدا ډیالوګونه باید سره کومول کله چې د خپل تجربه به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته وایست خبرې ما یې راوي. کله کله داسې چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا د کلیوال داسې یو رقم وغوښتي لکه یو مامور سي، دې سکه بیا راته
دغه خبر ته زبېت راسم. ما ودل لمړنۍ خبرې فرضاً د ډیالوګ کله د کیسې فایل کې راول داسې راوستای سم وار لوار. هالو، د پولیس ماموریت ته؟ هو، ټلیفون کینا ژر اساس سم ستاندل ته کور ته غلره غلی، دا ډیالوګ باندې به کیسه فایل سم. ورسره به فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا ورسره د سړی پولیس ماموریت ټلیفون کوي، دا د کیسې ورسره یا په منځ کې کیسه کې راځي. هغه ځای ډیر مهمه ده. اوس په بیرته تاسو پښتن تر اوسه ګوره، فرضاً ک یو لوسه سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغه څو څوک سپانتونی وایلی او دا کړی ته ولرسي. مثال د خبریال ته یو دیقان ده، هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي. کدای ورته وایي چې احمد یا محمود دیقان ته وایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، او دیقان ځواب دی چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې وړي، زه غریب سړی یم. دا طبيعي
خبره خراب
ده. خبره خراب ده. سیدا، کچیر دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټه پاس له خوري راسي، دا د کومه ایب نه ده. خو دیقان کم دغه سیورته وایست نوې ټکنالوژي نو پیسې وړي، دغه ایب ده زما په نظر په ډیالو کې. د دې نه د میا دفتر د سیهار څوک باید له خپل سوي، له خپل پوهې او پښتما کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبي راځي فرضاً ک ډاکټر انجینر ورته وایسي فلانه یې ولې نه نوي ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي. په طبيعت وګ دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نوي ټکنالوژي څه شي ده. هغه باید تشریح کړي ستراکتور بس فرضاً تریشر او دغه شی دلته باید پوسی لدینه مې دفتر د سي هر څوک له خپل سوي سره سم باید خبري وکړي. ک ډاکټر یې بته ده نو ما خو نه راکوي سي ډاکټر هم دغه سي، انجینر هم دغه سي، پیچلي خبرو کې کیسه کې په
ضرورت دي ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستل چا سره کیږي،
دا له چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه. یو بخي کیسه دغه سي ماتم را یاد اسو د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې نوال ته ورغلی وو، خو ماښام مازدیګر سبیر ته راغی د جمعتوالو پښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی ولا لساره تر مازدیګر ورته ناستوم دی په خپل منځو کې سره غږېدو لغتونه سره اې کوم یو پښتنه ځینې وکړه څه شی وو ولا نور خو من ډیرو نو خو ټول من نه دی په یاد، یو په یاد ده حتی
او دا دغه فرزند هم دغه سي کله کله بریا څوک مجبور سپ کې ساکي فرزند کبیاغه سیمی بیا یعنی کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وای هغه په ډیالوګ کې پروا نه سخه ده به ول مشکل ده چې کدا چې دین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې ول چې موږ فار سابیا باندې لوستون کې لرو یو څوک د یو سواد لري نو ول له لاندې څوک لوستای شي هغه هم خوند ورنخلي کوشش پاید وکړي لډیر لغت پرانی نه په اسلام باندې ډډو په ډیالوګونو کې بل خبر ده دوه م خبر په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر توایي چې احمد په کور کې څال ده محمود توایي په کور کې قرار کړی ده دوه نفر په غوړ ډیالوګ خو معلومه سوسی احمد له محمود د چې په اړه باندې پښتنه کوي په کور کې څه حال ده دوه نفر توایي په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوه مزل په کور کې دا تکرار ده که یو ځل وکړي قرار کړی ده مفهوم را صحیح ځکه پښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده یاندا سپیلوګونو کې دغه ست تکرار مخه باید ونیسو په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض نه یو څو کې هغه د کیسه محیط هغه د کیسه مکان مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په ډیالوګونو کې هر هغه څو چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دی لمره مکان سره سیار ځار ځایسته لغه سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای ک په کیسه کې یو څو کله دونه پښتنه کوي چې احمد یا محمود سچکل دی منو اصلات څنګه دی دا سړی د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغه سیبان ورته وای ونه ته درخت وای دا د دوه غټی لري یو د چې ک هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په مغه ژبه په مغه اصلاح باندې خبرې وکي خپل کیسه واقعي بریش بل خبر ده چې پرتل دی چې بوجو یو ځم دغه دوه ډیالوګ هم د کیسې فایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکي کندهار ولایت اوسیدونکي دي ځکه چې بل څوک نه وای دا داسې موږ مثلا منو ته سیبا نه وای منی وای او درخت نه وای ونی وای دا د خپل کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې به پیښه سوي دا کرکټرونه د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه استلا باندې کومه جواب باندې خبرې کوي آی دوی مڼه ورته وای که کسي ورته وای که زه وایم چې احمد فرزن دی مشرقی و دی جلال آباد و ننګرهار او د ول سمته یو چرک سیب راوړه فرزن نو خو دوستن که ما پوری خان دي سرور ته اول دی خلکو په غغه لاجه باندې په خبرو باندې په دې باندې ځانلو په وڅاغوي مڼه ورته وای که سیب ورته وای بیا راوړه او کله کله وری مونږه په تیر باس کې د جبی پاړه باندې نصر پاړه باندې باس وکړو که دا زندګه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنای دي نه اصلاحات دي چې سیمایز لغتونه دي هغه به ډیر اسانه دا یو ځل په قوس کې معنی ولیکې بل وسونکې ترپایا کې معنی مونږ لیکې پویږه ځکه یو ځل پوسه وای نو دا هم ډیر مهمه ده په ډیالوګ کې
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو لدينا علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي
او فرضاً یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ور کوي خبرې کوي تقریبا په وسلو کې 3-15 ډیر ثانی یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانی سی بیا غبل خبرې کوي یالا چې موضوع جدي ده دا تبینه د ګور پادې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې د شخړو په وخت کې د خطر په وخت کې دا نه د چوک د چار لیکچر ته پرېج او توغاش ورته نیواله یو بلغه به ته خبره وکې نه په دغه سیالاتو کې به ډیالوګونه لاندی که یو خبره هغه کوي یو خبره به دوام کرکټر وکي دا ډیر ضروری خبره ده کله کله وری اوجدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې د به خپل شرایط لري مثال خبرې تاسو کیسه لیکي هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناس او کسانو ته خبرې کوي هغه طبيعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکي هغه به لاندې جملې موږ نه سو ورته لیکلای مکالمه نه ده مخامخ خبرې نه دي یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصیحت کوي یو مولوی صاحب نصیحت کوي یو عالم نصیحت کوي هغه که بیا موږ لاندې ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه به طبيعي نه معلومیږي پرېږه چې هغه اوږدې خبرې وکي هغه بیا منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغه سې دی اوږدو خبرو د وژد ډیالوګ مخنیوي مکړای وي دا هم به د ډیالوګ د ماتېدو لار چاري لري فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي څلور پنځه جملې ولیکي یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې وایي ټخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې ستونې مثلا وښو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته یعنی دا هم هغه ډیالوګ سید مثلا یو جملې دوه جملې نه دغه ډیالوګ یو څو ژوند لري خو هغه لډیرو خبرونه یې مش په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره دا دسی ک فرض موږ فلم وینو ال تاسو دور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونک ځکه سی ویني امي ویني امي اوري مختلف سری دي څلور نفر دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلور کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدې دي لوستون کې ځین یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه غټیږي غنه پوجي دا خبره اوس چا وکړه حتی دا سید فرزان پلک دوی معرف کوي وایو خو یو کرک شرم ناراضي څلته څلور نفر ناشتي پولیسر باندې ناشتي احمد دا محمود دفتانه دفتانه دا خبرې کوي معرفي خو وکړه خو ورستم بیا لیکوال اغل وسط کې خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغنه لار ور کوي سوز دا خبره چا وکړه زه خپل اېڅ کله تردود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او اصول کرکټرونو وای دوم رډیر دی پکې تر نیمایی ځینو کسانو لوستل بیا ماته د خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نسو کړای ځکه ټول مو یې کړل چې دا کوم یو
دا په کرکټرونو ډیرو دغه جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي د طبي خبره سي لوستونکو له ځینې نوځي خو کله کله وریا څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې په تصویرو باندې د لوستونکو تور شو دلای سي نو په خپل باندې ورشوده لایسي د اسنه کډ راما چلته احمد ولیکل سی بیا ډلو ګول کس کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د جو دوه نور دي نصير د عمان سره د دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي د خبره محمود وویل د محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سوال د وسونکې پوجي سی اول خبر دی احمد و بل دی محمود و درې خبر ده سی عمان صاحب خبره کې ورول وېد د ډیر وویل دام دی ډیالوګونو ژبه له خواند او باس خواند ور نه راځي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر یو خبره کوي بیا غلیکوال کسي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکنه یعنی ډیالوګونه په متواثر پر لپسې توګه کومش راوړو غل لستون کې لار ور کوي دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت په لاسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا غزین لار چاره دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې په دغه باندې بیا غل وسونه کې په اوله سوسه دا خبره افتانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منن
لاس می بند جبا می بند دس ناست مات کر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لاس میں بند جبا میں بندا دس ناست ماتے گر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر لکنا سوی بازر ماتے پما خام کے بازی گر پخلا او پټیس تر کې د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې دو مشغول د سانو بار دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لیونه د تند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکري پتبر ندی چا برابر کړي نبه سوکري پتبر تخاری چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دا زوال استاز ناستوی دل پسو کدا کمالک دا زوال استاز ناستوی دل پسو کدا کمالک وقت و جند غخ کاریان دی چه هما همی سی جال کی.